امریکا پوس په افغانستان کې وضعیت لنزدې څاري او وروسته له هغې به بیا پریکړه کوي چې څومره شمیر کې سرتیري له 2016 کال خوا په افغانستان کې پاتې کړي. افغانستان سره ته نږدې د تاجکستان جنوب په غرنیو سیمو کې د روسیې او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینونه پیل شوي دي او سبا د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره مهمه ورځ ده. له سریلانکا سره د نړیوال جام په شل اوریزو سیالیو کې مهمې لوبې ته کوزیږي. السلام علیکم، زه رضوان مرادیم د ازادي راډیو دا خبری سات درته د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د روانو حالاتو او په سیمه او نړیواله سطحه د لوی تحولاتو په اړه په دې خبری سات کې رپورټونه او مطالب خپرېږي. د نړۍ په خبرونو کې هم د نړۍ د تحولاتو په اړه اوري. د نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ، د نړۍ په خبرونو کې تازه څه دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان سترې محکمې ته دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ، او دا به هم واورو چې د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسېدلی دی. ټاکل شوی ده د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه. د نړیوالو خبرونو جزئیات لږ وروسته خپرېږي، خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
ترکی چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې هیواد قونسلګري په هرات ولایت کې پرانیستل شي. د ولسي جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره معرفي کړي، او د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بېلابېلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. ترکی چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې هیواد قونسلګري په هرات ولایت کې پرانیستل شي. په کابل کې د ترکیې سفیر سید علا اکین د خبرې د هرات لوالي محمد آصف رحیمی سره د لیدو پر مهال کړی دی. د ترکیې سفیر وایي چې په هرات کې د دې قونسلګرۍ د کارونو په پیل سره به له استنبول څخه دې ولایت ته مستقیم پروازونه پیل شي. په همدې حال کې د هرات والي په دې ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ پرانیستل کېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. د ولسي جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ د کاندیدانو د کاندیداتورۍ فرمانونه صدر کړي او را روانه اونۍ به دې جرګې ته معرفي شي.
لوی سرنوال وزیر داخله او د امنیت لوی ریاست سرپرست مونږ معرفي کړي. د رای دپاره وزارت دفاع هم یو کس معرفي کړي ترڅو مونږ کولای چې د امنیتي لوړ نقصان د سرپرستۍ نه خلاص.
خو تر اوسه په دې اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بېلابېلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. د دغه وزارت لخوا نن د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نیول شوي کسان د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. ملي امنیت ریاست وایي چې دا کسانو د کندهار په ښار کې یو شمیر تروریستي فعالیتونه پلان کړي وو. او د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. د دې ټولنې رئیس حشمت سیر امرخیل په دې اړه وویل
غواړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي ترڅو دوی خود خپل خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
د دې ټولنې مسؤلانو د خبرینن په هغه ناسته کې وکړي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځوانانو معینیت او اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړه شوې وه. دوی وایي چې د دې ستراتیژۍ له پلي کېدو څخه یې هدف دا دی چې افغان ځوانان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په اسانۍ سره مالي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پېښور کې په یوه بس کې به می چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپان کړي دي. دا چاودنه په صدر کې سوې. په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي. چاودنه په داسې حال کې سوې چې دولتي کارکوونکي بس ته ختل او خپلو دفترونو ته تلل. د بم شنډولو چارواکو ویلي چې بم د ریموټ کنټرول په وسیله کارېدلی او د بس د ګازو په سلندر پورې تړل سوی و تر څو 14 زیات تلفات رامنځته کړي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ. پر مشرف دغه بندیز په 2014 کال کې لګول سوی و. پرویز مشرف پاکستان ته بیرته هغه وخت لاړ تر څو د 2014 کال د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو له برخه اخیستو یې مخه ونیول سوه او په یو شمېر قضیو کې تورن سو. په دغو قضیو کې یوه له ملي خیانت سره اړونده ده. د مشرف وکیلانو ویلي چې په پاکستان کې د ملا د هډوکو علاج نه کیږي او له همدې کبله دی بهر ته د سفر اړتیا لري. او یا کلن مشرف په 1999 کال کې هغه وخت واک ته ورسید چې د هغه وخت د وزیر اعظم د صدر اعظم نواز شریف حکومت یې ړنګ کړ. دی په 2008 کال کې له خپلې دندې ګوښه سو او له پاکستانه ووت. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. دغه پروژه به چې ټاپي نومیږي د سیمې د انرژي کمښت پوره کړي. ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګند په تور نیولي دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. پولیسو په هغه محکمه کې چې د دغو کسانو د نیولو حکم یې ورکړ یو برطانوي وګړی هم بندي کړی او تر پلټنو لاندې یې نیولی دی. حکومت د هغه موټر بم چاودنې تور پر کردستان کارګر ګوند پورې کړی چې په انقره کې د مارچ په 14 سوی وه او په کښې 30 کسان وژل سوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ چا پر خپله غاړه نه دی اخیستی. تر 2000 زیاتو اکادمیکو کسانو په جنوري میاشت کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د نظامي عملیاتو پر ضد یوه عریضه لاسلیک کړه. دغې عریضې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه کړ. ده ویلي چې دا اکادمیک کسان به د خپل خیانت بیه پرې کوي. اندونیزیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختدریزې ډلې سره یې تړاو درلود. د مسلمان اقلیت اویغور سره اړوند دغه کسان پرون په نښته کې په یوه ټاپو کې وژل سوي دي. د پولیسو په وینا دغو دوو کسانو د سانتوسو په نامه سختدریزې کس په ډله کې شامل سوي وو. سانتوسو د اندونیزیا تر ټولو لوی د اسلامي دولت سختدریزې ډلې ملاتړی بلل کیږي او له تیرو درو کلونو راهیسې له حکومته پټ دی. څلور نور اویغور سړي تیر کال زندان ته له هغه وروسته لیږل سوي وو چې غوښتل یې په دغه سختدریزه ډله کې شامل سي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. اوس له 57 کاکړ څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 3، هرات آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 8، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 10، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 8، جلال آباد آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 3، بامیان آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 3، او په غزني کې هم هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 2.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. په روان خبری سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. امریکا وی پوځي قمندانان باید د افغانستان وضعیت څېړي او له هغې وروسته به پریکړه کوي چې څومره امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اورئ چې روسي او تاجک سرتیرو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په یوه مهمه او تاریخي سیالۍ کې د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې چې په هند کې کیږي له سریلانکا سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
هر برخې لپاره لوبغاړان په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ښه واخلي.
دفاع وزارت وی غیر مسؤولو وسلوالو په شمال کې ناامنیو زیاتوالو کې رول لوبولی او د دې ډلو موجودیت اندېښنې پیدا کړې دي. په روانه خپرونه کې اورئ چې په لغمان کې دیني علماو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور دې له جنګونو لاس واخلي او سولې ته دې مخه کړي.
علما یعنی ډیر زیات څه کولی شي چې د خپل وطن لپاره څه رقم قومونه منسجم کړي، څه رقم اتفاق او اتحاد ته خلک راوبلي.
او دا هم اوري چې په خوست کې د قومونو مشرانو په حلوزلو سره د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبه بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. د طالبانو له لورې د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه بیا کتنې ته اړ ایستلي دي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې په دې با پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ځواکونو شمیر زیات کړي او که نه کړي. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر کارتر اشتن غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوسنی قومندان ډګر جنرال جان نیکلسن ته وخت ورکړي چې د افغانستان عیني وضعیت وڅېړي او بیا وړاندیزونه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون سه شنبه وویل پریږدئ چې جنرال نیکلسن ته موقع ورکړو چې سیمه ارزیابي کړي او معلومه کړي چې آیا د ځواکونو په شمیر کې بدلون ته اړتیا شته او که نشته. نیکلسن ژمنه کړې وه چې د قوماندې له ترلاسه کولو وروسته به په نوي ورځو کې پریکړه وکوي. د مارچ په دوهمه نیټه په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومانداني په لاس کې واخیسته. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر باید له 9800 څخه د 2018 میلادي کال تر جنوري پورې 15500 ته لږ شي. خو د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنه زیاته کړه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو جنګي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې بشپړ شو. خو لکه چې د ناټو او امریکایي پوځیانو ماموریت پای ته رسیدلی طالبانو جګړه لا پراخه کړې ده. طالبان هڅه کوي چې له رامنځته شوي خلا څخه په استفادې زیاتې سیمې ونیسي.
نسمت ساروان په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو لکه څنګه چې د ولمو چې خبرونه په سر کې ویل چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په کلکتا ښار کې په شلوریزو سیالیو کې له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ سره مرکه کړې ده او هغه وایي چې پوره چمتواله لري. غواړو چې ستاسو اوریدونکو نظرونه، پیشنهادونه او هم دا چې څه ډول خوشبینی لري د سبا لوبې لپاره هم له ازادي راډیو سره شریکه کړي او له دې لارې له خپلو خلکو سره هم شریکه کړي. موږ ته زنګ ووهئ او د تلیفون له لارې خپل پیغام، خپل پیشنهاد او خپل نظر د سبانۍ لوبې په اړه را سره پرېږدئ. د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان د جنوب په غرنیو سیمو کې د روسي او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینات پرون پیل شول او تر اوسه پورې دوام لري. پرون د دې پوځي تمریناتو په پیل کې د روسي کمانډو سرتیرو د پراشوټ په وسیله د جګړې په یو مصنوعي ډګر کې راښکته شول او د روسي حملو د شنډولو په بڼه په پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې پوځي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د 15 ورځو په مخه له تاجکي پوځ سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې ځواکونو یوه ویاند وویل د روسیې اتیا کمانډو سرتیري د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په پراشوټونو کې راکوز شول څو د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. دا سرتیري له دوه ایلوشن شپږاویا الوتکو څخه چې د پراشوټ لپاره ځانګړي تجهیزات لري د جګړې ډګر ته راښکته شول. یاد شوي کمانډو سرتیري په هغه ځای کې راکوز شول چې د جګړې د ډګر په توګه جوړ شوی و او بیا یې له وسلوالو سره د نښتې صحنه تمثیل کړه. د دې پوځي تمریناتو هدف د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د سرتیرو روزنه بلل شوې. د روسیې د دفاع وزارت سرچینې وایي په دې عملیاتو کې د 2000 روسي سرتیرو په ګډون ټول 50000 پوځیان برخه لري. په دې تمریناتو کې سرتیرو ته له عصري وسلو او تجهیزاتو څخه د کار اخیستو مهارتونه او همداراز د بېلابېلو پوځي قطو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ لارې چارې ورښودل کیږي. د روسي ځواکونو یوه ویان ډګروال یاروسلاو روشچوپکین وویل چې دا عملیات د سه شنبې په ورځ پیل شول، خو له هغه مخکې د یک شنبې په ورځ د روسي هوایي ځواکونو یوې قطې د تمریناتو سیمې ته د الوتکو د لیږدولو چارې بشپړې کړې. تاکل شوی چې دا پوځي تمرینات به د راروانې یک شنبې تر ورځې چې د مارچ شلمه او د نوي 1415 کال د حمل لومړۍ نیټه ده دوام وکړي. د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د تاجکستان او روسیې د پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې مسکو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو له فعالیت څخه اندېښنه لري.
وامریدل چې روسي او تاجک سرتیرو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د دې پوځي تمرینونو د پیل موضوع احمد تکل د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې څېړلې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلي رنجبر دې سوال ته ځواب ویلی چې د رسمي څرګندونو او ویناو شاته له تاجکستان سره د روسیې د ګډو پوځي عملیاتو هدف څه کېدای شي.
سازمان دی چې ادا اعلان کړی چې په دغه منطقه کې به د خراسان امارت جوړي او د خراسان د امارت په نقشې کې تقریبا د ټول منځنۍ آسیا او ایران او افغانستان او پاکستان د ټولې پکې شامل کړي دي. نو دا موضوع خو ډېره جدي ده د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره هم او د روسیې لپاره هم. ولې روسیه هم خپل فدراتیف کې اسلامي ډېر قوي او پر نفوس جمهوریتونه لري. د همدې لپاره دا ورته ورخطا ده چې نشي چې دغه تحریکات هلته په داخل د دغه جمهوریتونو کې هغه د چینیا اور پراختي وغځېږي.
بله ډاکټر صاحب، دا ورخطایي تر کومه حده پورې ده؟ تر دې حده پورې به فکر کوي ورسیږي چې روسیه به د سوریه په څیر په افغانستان کې هم پوځي اقدام وکړي له خپل لوري په یو اړخیز ډول؟
دا خو اسان شونی نه. هیڅ وخت روسیه دا جرأت نه کوي چې یو اړخیز اقدام وکړي او مداخله وکړي د افغانستان په داخلي چارو.
په کومو دلایلو؟
د دې لپاره چې دوی چارواکو تل همدا خبر کړی ده او سفیر د روسیې په افغانستان کې څو وارې دا موضوع مطرح کړی ده. د دوی هغه خاص استازی د افغانستان د پاکستان په چارو کې هم دا موضوع ډېر بربنډه کړی دی چې دوی هیڅ وخت خپل عسکر افغانستان ته نه راځي بدون اجازې د دولت د افغانستان. هیڅ ډول روسیا دا کار نه کوي او نشي کولای چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي. یو وخت دلته خپله د متحده ایالاتو او د ناتو شتون د افغانستان کې څه دی یو لوی فاکتور او عامل دی، د لامل دی چې دا جرأت وکړي چې او له بلې خوا اصلا په نورو ځایو کې هم چې روسیې دا کار کړی نو په اجازه د هغه ملکونو یې کړی دی. مثلا په سوریه کې هم دغه پلمه روسیې ته واچي چې بشار اسد لازم دوبینه دا هیله وکړل چې دوی دا مداخله وکړي. افغانستان تاسو هم دا خبره دی بربند کړی چې دولت هیله وکړي نو دوی به نظامی اقدامات وکړي، غیر له دوی دا کار نه کوي او نشي کولای.
د دې ګډو پوځي تمریناتو په اړه روسیا او تاجکستان د نړیوالو قوانینو له نظره کوم مکلفیت لري چې د افغانستان حکومت ته لمخ کې نه خبر ورکړي یا اجازه ترې وغواړي؟
که ښه روابط خدا کار کوي ملکونه، مګر که عادي روابط یا ساړه روابط حقوقي نگانه نړیوال اړیکو نگانه د مکلفیت هیڅ هیواد نه لري چې بل هیواد ته بخصوصا ځکني تمرینات کوي او هغه ته دا خبر ورکړي چې موږ دا تمرینات کوو. مګر که ښې اړیکې او خلوص د نیت موجود وي نو دا خبر ورکوي چې موږ دغه کار کوو په خپل خاوره کې.
که مثلا فرض کړي چې دا کار د افغانستان د حکومت له اجازې پرته وشي، د افغانستان حکومت څه ځوابي اقدام کولای شي؟
اول خو دا قطعا دا محتمل نه دی او دا شونی نه دی. او که بل فرض موږ د فکر وکړو چې دغسې لیونتوب روسیه وکړي، دغه ریسک او خطر ومني، مخصوصا په دغه اوسنیو شرایطو کې چې تعزیرات وضع شوي روسیې باندې د امریکې لخوا او د اوکراین موضوع ډېره ډېره پراخه شوې ده. د کریمیا الحاق روسیې ته یو لوی هغه ناورین یې منځته راوړی دی. دغه ټول مسایل چې تر راټول کړو بیا امریکا دا نشي زغملی چې په دغه هېواد کې چې خپلې اډې لري یو بل هواد آلته بیا بدون یو قانونی دلیل نه مداخله وکړي.
افغانستان پولی تنګدې د تاجک او روسی سرتیرو د پوځي تمریناتو او چې د دې تمریناتو هدف څه کېدی شي په دې اړه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر ډاکټر کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند په کلکته کې له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان 13 اونۍ زیمبابوې ته ماته ورکړه او د سوپر ټین یا لسو غوره ټیمونو په قطار کې راووت. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم په دې سطحه نړیواله لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي چې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري او هڅه کوي چې دا لوبه وګټي. په عین حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بیټنګ د برخې روزونکي انضمام الحق هم هیله څرګنده کړې چې افغان ټیم به سیمی فائنل یا نیمه پایلوب پورې ځان ورسوي. په همدې اړه مو شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل فرید هوتک سره خبرې وکړې او د ټیم د چمتووالي په اړه مې ترې پوښتنه وکړه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په اکاډمۍ کې ده. سمینار کې د ټولو لوبغاړو لپاره بشپړ چمتووالی ولري، نو انشاءالله چې لوبغاړي پوره چمتو دي، لوبغاړي تیاری لري او هر لوبغاړی په خپل ځای باندې دې ته چمتو دي چې سبا د سریلانکا په وړاندې چې د خپل اتلانو له هم دفاع کوي.
د سریلانکا د ټیم په وړاندې د افغانستان د لوبغاړو هغه چې کومه د لوبې حکمت عملي ورته ویل کیږي، یعنی څه ډول هغه په څه پروګرام سره ورته میدان کې کوزې گئی، تاسو ته به هم معلومه ده سریلانکا بیټنګ لائن اپ یعنی ډیر مضبوط دی. دغه راز د بالینګ په برخه کې هغوی سره د مالنګا مسله هم یو هغه مسله ده چې یو څه تاثیر په مقابل او په سیال ټیم لري. د افغانستان ټیم په کومه برخه کې زیات تمرکز کوي په دې لوبه کې؟
بالکل، دوی لپاره لوبډله خپل نوی پلان لري، خپل پلان برابر کړی ده، نو انشاءالله که خوی کړي ول د نوی پلان سره او د ښه پلان سره به لوبغاړي میدان ته ښکته کیږي او د هرې برخې لپاره به لوبډله په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا په وړاندې
ټیم به هم غي چې د زیمبابوې پر وړاندې ولوبې د تبدیلی پکې راځي.
مراسم دغه وخت نو مخکې خبرې چې زه تاسو سره شریک کړم اوس د یو تنو چې کوم لوبغاړي به سبا لوبه کې دی.
هو تاسو به بل په پښتنه چې د کرکټ اکثر کارپوهان او پخوانی نړیوال لوبغاړي وي چې د هند وکټو ته په پام سره چا چې ټاس یا پچاو غټله د هغه د غټې امکان زیات دی. تاسو هلته حالات لنزدې ګورئ، دا خبره څومره سمه ده؟
بالکل، ټول چې موږ تاسو ګورو په کرکټ ټاس وطن د مهمې دی لوبل لپاره. بل ته انسان کې هم همدا شانتي چې لوبل تاسو ګټي د لپاره شکل سره چې هر لوبل چې تاسو ګټه او ته اتمن ګټه کوي.
د افغانستان د کرکټ روزون کې بیټنګ روزون کې انضمام ویل دي چې د هلمند د ټیم سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ترسیږي.
انضمام تر پر ما هم خبرې وکولې چې دا د ورو وکولې چې د خپل لوبډلې ته یعنی افغان لوبډلې ته پکې توسر په دې باور کولې شم چې مخې په اړه تر نیمه پایلې ولا شي هدف د لوبډلې هم ده.
ډېر زیات مننه هوتک صاحب او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د کامیابی او د ټیم د اتل ولې په هیله. افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک چې وایي د افغانستان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او سبا له سریلانکا سره د هند په کلکده کې مهمه سیالۍ کې برخه اخلي. لکه څنګه چې ویل درنو اوریدونکو، تاسو نه هیله ده چې د سبانۍ لوبې په اړه دعا خو موږ ټول افغانان کوو، خو بیا هم ستاسې خوشبیني، ستاسې پوښتنې، ستاسې پیشنهادونه غواړو له اوریدونکو او دغه راز د کرکټ بورډ له مقامات سره کوري هغوی سره شریک کړو. په دې شمیرو موږ سره تاسې تماس نیولی شئ: 0 0 4 8 6 0 0 او دغه راز دوه نور شمیرې دي چې 0 0 8 2 2 5 5 5 او بل شمیره ده 0 9 2 3 5 4 0. یو اوریدونکی په لاین کې لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د دې اورور غږ زمون غږ نوري او همې د ټلیفون ارتباط سم نوټینګ شوه. بل اوریدونکو هم پلان کلرو او د سبا نه لوبې پړه د هغې نظر غواړو او واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان
بلسی
ډېر زیاته مننه کوو. اکثره د اوریدونکو دغه راز افغانستان ټول خلک دعاوي کوي. یو بل اوریدونکي هم خلو او اورو چې د سبانې لوبې پړه څه نظر لري او څه وایي. مهرباني.
بله سلام علیکم آقای مراد. سلام به شما و سلام به شنونده های شما. از مسلمی هستم از ولایت لوګر به تماس شدیم.
مهرباني صاحب مهرباني.
ما زیاد خوشبین هستم برای تیم کرکت افغانستان انشاءالله و رحمان بازهای مردم شریف افغانستان انشاءالله برنده بازی میشه.
خو تاسو ته معلومه ګوره چې د سریلانکا ټیم هم ډېر قوي ټیم دی او قهرمان پاتې شوی دی د لوبو. څه فکر کوئ چې د افغانستان به په کوم برخه کې به ډېر زیات کوشش وکړي چې تر څو سریلانکا ته شکست ورکړي؟
درسته په خوښۍ مراد دی مونږ ته ما تاوري شوی دا سم ټیم ملي کرکټ افغانستان مشروعات زیات اصد نشان دادد به تیم های بزرگی دنیا را شکست داد انشاءالله و رحمان دلت پروردگار که تیم سریلانکا را هم شکست میدهد.
ډېره زیاته مننه کوو. یو بل اوریدونکي هم خلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام.
نیمه نو سمیم دې نیمه نو زګ ورته خبرې کړې شوې ولې.
مهرباني د سبا لوبې په اړه څنګه خوشبینه خو یاس او دعا هم حتمن کوي څنګه څه وایي؟
مو که چې دغه تلوتې مې افغانستان څخه کوم جنګي د دې سره کوم قوي ټیمونه دي او کوم داسې ټیمونه دي چې دوی ماتې ورکولی شي نو دې ته کوم افغانستان کې ګور خوشبین دی چې دغه لوب وګټي مطلب او کوم خطرناک دي ته کدي رمن واتر کوي ته
دا معلومات خو بخیر مونږ درته خبرو کړو. سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. سریلانکا ډیر قوي ټیم دی او تیر دغه جام کمیلو به چې کی سریلانکا ګټلې. نو ستاسو په نظر د افغانستان په کومه برخه کې زیات خوشبین یاست چې کومه برخه به ښه کار وکړي بیټینګ بالینګ؟
یره ان شاء الله مخه بالینګ بیټینګ د ورته خوشبین خو کوم وخت نه ډول په سوري جام او نو اساس نه زه ملنګ په وړاندې شو چې د هغه ملنګ په خپله بالانو تر بیا ته هدا پر تر وخت پر چې اثر په بیر باندې ولاړو نو مخه خوشبین وي چې د غلو به وګتي نو ملنګ یو خطرناک ملنګ دی بده کې بیټ خنه ده کچې درې وکټې د دې من زلړ شي ان شاء الله د لو به زموږ طرف ته او زموږ په کټ مطلب دا چې د تندیس به څنګه لوبه کوي انګلند څنګه ده او دا کوم بل ټیم چې سره ده او په څو بجو باندې د لوبې شروع کیږي نو ان شاء الله خوشبینه چې د لوبې زمونږ ده.
ډېر زیاته مننه کوم. موږ هم خوشبینو او هم هیله مو ده او هم دعا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په دغه مهمه سیالۍ کې کامیابی ترلاسه کړي. له تاسو ټولو دوستانو ډېر زیاته مننه کوم او د سبانه ورځې شیبه په شیبه حال به د ازادي راډیو للارې له تاسو سره شریکو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اورسګان په دهراو دلسلی کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. ویل کېږي چې دا وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم شته. په اړه یې لسیمې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د اورسګان په دهراو دلسلی کې د تیر څو ورځو راهیسې سخته جګړه پیل شوې او ممکن دغه ولسوالي سقوط وکړي. پروند د ولسوالی مهمه سیمه میان مندو د جګړې ورسته وسلواله طالبان ونیول او وسه د هراوت ولسوالی مرکز ته نږدې جګړه روانه ده. د هراوت ولسوالی ولسوال امین الله خالقی بابا چې په دې جګړه کې 25 افغان سرتیرو او زیات شمیر طالب وسلواله ته مرګ جوړ لاوشته.
ورونه شپږ نفر ملي پولیس یې ځان دي، څلور نفر زخمیان دي او څلور نفر د ملي اوربو شهیدان دي، یوه نفر زخمیان. اوس څلور نفر بس په دغه منطقه کې بس جنگ اوس څلور نفر خو قرار دي نشته، خو بل جنگ برای په دغه منطقه کې شوی دی. ورو طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاوسه ده کړه شمیره معلومه نه ده.
ولسوال په جګړه کې د وژل شو وسلوالو د دقیقو ارقامو په اړه نه خبرې شي، خو یو امنیتی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې ولستانه وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې نیمه ته رسیدلې یو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته ورمعرفي کړي. د افغانستان د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤلین له عامو خلکو او د اړوندو ادارو له مسؤلینو غواړي چې له توفاني بارانونو او له عمله یې د احتمالي سیلابونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بېلابېلو تروریستي پیښو په تړاو دوه تنه نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. په پېښور کې په یوه بس کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لري کړ. او ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولی دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه.
د خبرونو لنډیز مو له ملالۍ بشیر واورېده او اوس هم له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه اورو.
اموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله سیالي سبا د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د هند کلکتې په آیډن ګارډن سټیډیم کې سبا د افغانستان په وخت 15:30 دقیقې ترسره شي. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ ملي ټیم دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري او کوشش به وکړي چې دغه سیالي د سریلانکا څخه وګټي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې د شو لوبو د ترسره کولو په هدف د قطر مرکز دوحې ته ولاړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به خپلې سیالۍ له جاپان او سنگاپور سره ترسره کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره دغه سیالۍ به د حمل په څلورم پیل شي. ټاکل شوی دی چې د شطرنج د ملي ټیم خپل منځي سیالۍ نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د افغانستان له 28 ولایتونو څخه 100 لوبغاړو ګډون کړی. دی وایي ټاکل شوی دی چې د دغه سیالیو لومړی، دوهم، دریم مقام ګټونکي نن تر غرمې وروسته مشخص شي. په دغه سیالیو کې د کابل ښار په ګډون له 28 ولایتونو څخه تر 100 ډیر لوبغاړو ګډون کړی دی. د ښاغلي پیمان په خبره د دغه سیالیو هدف د ملي ټیم لپاره د 15 غوره لوبغاړو انتخابول دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف په کابل کې اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وی په شمال زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د اندېښنې وړ دی او د امنیت په زیاتوالي کې رول لوبول شي. په لغمان کې دینی علما او د جګړې پر خکلو خو غږ وکړ چې نور د جنگونو لاس واخلي. او په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنوي پر داسې وي تګلارې کار کوي چې مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه کړي. په شمال زون کې د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي په دې زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د امنیت په خرابوالي کې رول لري او د غراز د خلکو لپاره هم اندېښنې پیدا کوي. په شمال زون کې د دفاع د وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولو پروسی یا دایاک مسؤول جنرال عبدالمنان عابد وایي چې اکثره غیر مسؤوله وسلوال د خلکو په اختطاف د ملکي کسانو په وژنه او د هغوی په زنداني کولو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی په ل مزار شریف رپورټ لري.
په شمازون کې د دفاع وزارت امنیتي مسولان په دې ځون کې د غیر مسؤوله وسلوالو د نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په شمازون کې د دفاع وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې یا دایاک مسؤول جنرال عبدالمنان عابد وایي چې په دې ځون کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون سبب شوی چې ورځ تر بلې ناامني زیاته شي. په شمال کې د ملي دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اغلب غیر مسؤوله وسلوال د انسان په تښتونه د وګړو په وژنه لاس پورې کوي او شخصي زندانونه یې ځانونو ته جوړ کړی دی. دا بد په خبره چې په ځینې مواردو کې یادو محلي زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو د دولت تر مخالف وسلوالو ډیر پر خلکو ظلم او جبر ترسره کړی دی. عبدالمنان عابد د یادو ډلو د موجودیت په اړه وایي
در تمام ناامنی ها قانون شکنی
دی وایي په ټولو ناامنیو کې او د قانون په ټولو سرغړونو کې هم دا کسان مسؤول دي. دوی د قانون څخه سرغړونه کوي، د قانون د حاکمیت پلوي نه کوي او شخصي مابس لري تر څنګه په نامنۍ هم لاس پورې کوي. په اینه وخت کې بیا د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي هم په خپلو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې محلي زورواکي او وسلوال له دوی څخه وشور ټولوي او پرې زور زیاتی ترسره کوي. دین محمد حکیمی د بلخ ولایت له اوسېدونکو څخه دی، هغه یې په اړه وایي.
دا حرور نن سبا دغه اکثره خودسره وسلوال کسان دي چې دوی مشکل خلکو ته جوړوي او هر ځای کې دوی غلاوي کوي، هر ځای کې دوی سرکونه نیسي، هر ځای کې دوی خلکو ته مشکل جوړوي، ډېر لوی مشکل خلکو ته جوړوي. او دا خلکو پېژندل چې څوک دي، د کوم ځای دي، چې کار دي دوی، څه کار کوي دوی. اکثره غلاوي دا خلاف د قانون کارونه دا خلک کوي چې دوی سر وسلوال دي.
په عین حال کې د بلخ امنیه قمندان سید کمال صدد هم په دې ولایت کې د محلي زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو د شتون د پخلي تر څنګ وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ډېر شر د یادو کسانو څخه غیر قانوني وسله راټوله کړي. د بلخ امنیه قمندان وایي چې دوی د نوروز جشن د لمانځنې په هدف اوس مهال حتی هغه کسانو ته چې د وسلو د لیږد اجازه لري اجازه به ورنه کړي چې له ځان سره وسله ښار ته دننه راانتقال کړي. سید کمال صدد یې په اړه داسې وایي: موږ حتی د هغو کسانو څخه صلاح راټولوو چې قانوني جواز لري، دا ځکه چې نه غواړو د نوروز په درشل کې کومه ناامني رامنځته شي، او موږ په یادو کسانو ته ښار ته دننه د وسلو د انتقال اجازه ورنه کړو. جنرال عبدالمنان عابد وایي چې د سولې پروسې سره د یو ځای شویو طالب وسلوالو څخه له دې سره چې پخوانۍ وسلې ترې نه دي اخیستل شوي، بلکې هغه کسان چې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته جذب شوي، نوې وسلې هم د دولت له لورې ورکړل شوي دي. دی وایي په کلیو او بانډو کې هغه کسان چې طالبان ول او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي ترې صلاح نه ده ټوله شوې، بلکې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته کوم کسان چې ور یو ځای شوي دي د دولت له لورې نوې صلاح هم ورته ویشل شوې ده. باید یاد شي چې تر دې دمخه هم د بلخ محلي چارواکو په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ډیری مواردو کې یاد سیمه ییز زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د خلکو په وژنه او له هغوی څخه د پاتې پر راټولولو کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خېلو خو غږ وکړ چې نور دی له جنگونو لاس واخلي او یو والی ته د غاړه کېږدي. له دې غونډې درې اونۍ وړاندې هم دینی علماو ورته غونډه جوړه کړې وه چې دا د هغې غونډې په تعقیب بله ناسته وه. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
مولوی عبدالغفور خمینی وویل په هیواد کې د روان وضعیت په اړه دینی علما مسؤل دي چې خپل غږ پورته کړي او د خپلمنځي جنگونو پر ضد فتوای ورکړي.
ځکه علما د عوامو مرجع ده، اهل علم دي، د عوام اعتماد ده، اونه شو مطلب باندې دا یو ډیر معتمد مرجع ده او د علما مسؤلیت د الله په نسبت باندې ده. لکه څنګه چې دی دا ولسی اول دوه سال په مقابل کې جهاد ته تشویق کړه، اوس دا ولس او دا ملت سولې ته تشویق کی. دا د علماء بهتري ونډه ده، د منابرونو په محافلو کې، په مساجدو کې، په درسي حلقو کې دا د علماء ونډه ده چې دا سولې تشریح کی چې د موږ ملک امن امان او سوکالي دي.
یو بل دینی عالم مولوی محمد یونس شمخیل وویل په سولې او یووالي کې د هیواد او اسلام ګټې نغښتې دي. نوموړي وویل دا چې اوس د دولت مخالف لوري حزب اسلامي حکومت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې، دا د سولې راتګ لپاره شین چراغ دی. دی وایي نورې وسلوالې ډلې دي هم د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
زه دا دوه ورځې کېږي چې خبر شوم چې محترم حکمتیار صاحب صلح ته لیوال دی. زما خپل نیکپالی دا دی حکمتیار لیوالې دل داسې فکر وکړي چې ټول افغان لیوال دي او انشاءالله دا به کامیاب ګام د صلح او صلح به بیا راځي انشاءالله. زما دا یقین دی چې د هغې پراتلو باندې افغانستان کې به امن به راځي او صلح پورې ایران به مضبوطي.
د لغمان د حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي وویل دا د دینی علماو مسؤلیت دی چې د دولت مخالف لوري سولې ته وهڅوي. هاشمي وایي په دې ټولنه کې دغه ډول حرکتونه ګټور دي او دینی علما به تر هغه پورې خپلو ناستو ته دوام ورکوي تر څو له هېواده د خپلمنځي جنګونو ټغر ټول شي.
علما یعنی ډیر زیات څه کولای شي چې د خپل وطن لپاره څه رقم قومونه منسجم کړي، څه رقم اتفاق او اتحاد ته خلق راوبلي. یقینا علما کرام په دې کې ډیر لوی لاس رلی شي او موږ په همدغه خاطر باندې علما دې ته هڅو او دې همدغه هدف هم د دې غونډې همدغه دی چې علما کرام نور د پخوا په شعر باندې آرام کینني.
د لغمان دینی علماو د سولې او یووالي په خاطر د ناسه داسې مهال ترسره کړه چې لیوي خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هڅې روانې دي او بل پلو د حکومت مخالف لوري حزب اسلامي دولت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د دوی ترمنځ روغې جوړې خبرې ترسره شي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ او دا شیبه خبری ساعت اورئ. په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنه وایي پر داسې یوې تګلارې کار کوي څو مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه شي. د دې ټولنې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړه شوې غونډې ته ویل چې له دې کار څخه هدف له مالي اړخه د ځوانانو خودکفایي ده. په همدې حال کې د ځوانانو چرموی نیتوی د همدې پروګرام پر اساس به هغو ځوانانو ته مالي سرچینې برابرې شي چې غواړي سوداګري وکړي. قسیم سولمل او د موضوع په اړه نور.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد چې زیات وګړی یې ځوانان دي خو اوزګاري پکښې تر نامنې وروسته تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. اوس د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي غواړي داسې یو تګلاره رامنځته کړي چې له مخې یې ځوانان وکړی سي په اسانۍ سره له بېلابېلو مالي بنسټونو څخه د کار کولو په خاطر پورونه ترلاسه کړي. د دغې ټولنې مشر ډاکټر حشمت سیار امرخیل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې کار څخه یې هدف ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د هغوی د سوداګرۍ پراختیا ده.
غواړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپله خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
ښاغلی امرخیل وویل دا پورونه اسلامي دي چې تر ډېره د سوداګرۍ، صنعت، کرنې او داسې نورو برخو کې د لګولو لپاره ځوانانو ته ورکول کېږي. نوموړي وویل دغه پورونه په درو برخو ویشل کېږي چې واړه او نیمه متوسط پورونه افرادو ته ورکول کېږي او متوسط پورونه چې د شرکتونو او یا هم نورو بنسټونو لپاره دي. د ده په وینا واړه پورونه له لسو زرو نه پیل بیا تر دېرش زره افغانیو دي. نیمه متوسط پورونه له پنځوسو زرو افغانیو نه تر یو لک افغانیو پورې دي او متوسط پورونه له یو لک افغانیو څخه تر یو میلیون افغانیو پورې دي. ډاکټر امرخیل همدارنګه وویل چې دغه پورونه د مالیې وزارت تر څارنې لاندې له هغو پیسو څخه ورکول کېږي چې له افغانستان سره مرسته سوي دي. دغه پروګرام د ځوانانو د چارو معینت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ برابر سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینت د پروګرامونو مسؤول حضرت الله شریفي خبریالانو ته وویل دا وړه پورونه له ځوانانو سره مرسته کوي چې هغوی خپلې طرحې عملي او پانګونه پرې وکړي.
موږ په دار څه کې کار کوو چې څنګه وکولای شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو را وزړو او خپل ځوانان خپل استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان دغه سرمایې څخه ګټه واخلي چې خپل همدغه داخلي نهادونه ورته برابر کړي.
د وړو پورونو د ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا څلور لک او اته اویا زره کسانو او یا هم بنسټونو له همدې لارې د نهه میلیارد افغانیو په ارزښت پورونه ترلاسه کړي او په افغانستان کې ورباندې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګارۍ لوړ ارقامو ته په کتو د دا ډول پروګرامونو پلي کېدل یو مهم ګام بلل کېږي تر څو هغوی له مالي اړخه د خودکفایي تر څنګ په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او په کار بوخت واوسي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د سوداګرۍ وزارت او د مجتمع تجارت مایع صلح شاوخوا ډیر شو غوسته مډالونه ورکل چې په افغانستان کې د په امریکا کې د سوداګرۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه پای ته رسولې دي. د دې ټولنې مسؤلانو ویل افغان میرمنو په دې پروګرام کې د منیجمنت په سوداګرۍ کې د نوښتونو د سوداګریزو پروپوزلونو د جوړولو د پلانونو د ښه پلي کولو او داسې نورو اړوندو فعالیتونو د ترسره کولو فنی لارې چارې زده کړې دي. د سوداګرۍ اوسنیو د وزارت چارواکو ویل هڅې تیزې شوې چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د سوداګرۍ په برخه کې د هیواد د ښځو ظرفیتونه لوړ شي. تفصیل لخان محمد سینس خاورو.
د مجتمع تجارت مایه صلح په نوم د ټولنې مسؤلین وای له کابل لسو کلونو راهیسې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په همکارۍ د سوداګرۍ په دغه پروګرام کې په لسګونو افغان مېرمنې شاملې کړې او د ظرفیتونو د لوړولو په هدف یې امریکا ته لیږلې دي. د دې ټولنې رئیس حبیبه صادقی وای چې د دې پروګرام له لسمې دورې څخه کابو 15 افغان مېرمنې فارغې او هیواد ته راستنې شوې دي. یادو مرمنو ته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې ټولنې او د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو لخوا مډالونه ورکړل شول. مرمن صادقي وویل دا خزي به وکړی شي چې په خپلو فعالیتونو کې د سوداګرۍ په مختلفو برخو کې بدلونونه راولي.
با مدت 10 هفته برنامه های آموزشی در داخل کشور افغانستان
دوی لس اونه په هیواد کې دننه د سوداګرۍ روزنیز پروګرامونه پای ته رسوي. له هغې وروسته ځینې 15 غوره کیږي او د امریکا د تجارتي ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره هغه هیواد ته استول کیږي.
مرمن صادقی دا هم وویل دا پروګرام 10 کاله د مخه پیل شوی او هر کال پکې د افغان مرمنو یو 15 کسیز ګروپ شاملېږي. د دې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل تر اوسه چې له دې پروګرام څخه افغان مېرمنې راستنې شوي او د سوداګرۍ په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه پیل کړي ښې نتیجې ورکړي دي. دوی وویل د دې پروګرام له برکته اوس مهال په هیواد کې داسې مېرمنې شته چې د فابریکو خاوندانې او ګڼو ښځو ته د کار زمینې برابرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل هڅې کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې د افغان مېرمنو ظرفیتونه لوړ او د سوداګرۍ په ځینو برخو کې ورڅخه کار واخلي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
هدف اساسي برنامه یې اسکی ماچک سمیت توانیم کې تجارت از شکل سنتي
د دې پروګرام هدف دا دی چې څنګه کولای شو تجارت له دودي سیستم څخه مسلکي ته راواړو. په دې برخه کې ښځې ډېرې مهمې دي. تر اوسه په مجموع کې له دې پروګرام څخه شاوخوا 300 ښځې فارغې شوې او هر یوې په خپلو فعالیتونو کې لږ تر لږه 28 ښځو ته د کار زمینې برابرې کړې دي.
له دې پروګرام څخه فارغه شوې یوې نجلۍ فاطمې له حکومت وغوښتل چې د کار زمینې دې ورته برابرې کړي. خلک وایي په سوداګریزو چارو کې د ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت لخوا لازم شرایط برابر شوي نه دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې پلانونه لري او له پلي کېدو سره به افغان مېرمنو ته په سوداګریزو برخو کې پراخې ونډې ورکړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ولسی جرګې د اداري پلاوي له حکومت غوښتي چې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان د جرب یا د جرګې تماریفي کړي. د دې جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو فرمانونه د ولسمشر لخوا صدر شوي چې په راتلونکي اونۍ کې به د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. که څه هم چې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه غیر مستقیم پریکړه ته هم رسیدلې دي. رحمت الله افغان پی رپورت لري.
د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو وروسته په خپل عمومي غونډه کې په لومړي ورځ له حکومت وغوښتل چې په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای دې جرګې ته کاندیدان د رایو اخیستو لپاره معرفي کړي. د دغې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت ته د کاندیدانو فرمانونه صادر کړي چې را روانه اونۍ به د یو رسمي مکتوب له مخې یادې جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي شي.
لوی څارنوال، وزیر داخل او د امنیت لوی ریاست سرپرست موږ ته معرفي کړي د رایو لپاره. وزارت دفاع هم یو کس معرفي کړي ترڅو موږ وشو کولای چې د امنیتي لوی نخستن د سرپرستۍ نه خلاص
شو. څه موده وړاندې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته تاج محمد جاهد او د لوی څارنوالۍ لپاره فرید حمیدی د سرپرستانو په توګه وټاکل چې اوس یاد کسان اړوندو ادارو ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. که څه هم دولت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه یوې پرېکړې ته هم رسېدلی دي. د دې جرګې غړي قادر ځازي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د حمل رخصتیو وروسته په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي کړي.
د ما معلومات داري چې د دفاع وزارت او د امنیت ملي ریاست لپاره هم دوی نماندان غیر مستقیم تر اوسه پورې بس پیښوي ټاکلې دي. ډېر امکان لري چې د نوروز رخصتۍ نه وروسته درې وړې او ځای را معرفي شي.
که څه هم ښاغلي ځاځي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې امکان لري د دفاع وزارت او ملي امنیت د اوسنیو سرپرستانو پر ځای نوې څېرې ولسي جرګې ته د کاندیدانو په توګه معرفي شي. د ملي وحدت حکومت لا جوړېدا نږدې اتلس میاشتې اوړي، خو د افغانستان دفاع وزارت او لوی څرنوالۍ تر اوسه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او له څه مودې راهیسې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د خبری سات په دوام کې د خوست په اړه دوه رپورټ لرو. لومړی دا چې په خوست کې د کلونو دښمنی په دوستۍ بدله شوې، او بل دا چې عام روغتیا ریاست یې وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلیدونکي پروګرام کې به د اطرافو نجونې ګډون کوي. دا سه شنبه پر په خوست کې د قومي مشرانو په هلو ځلو د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاده لانجه چې د قومي پیوستون شورا د مشرانو په هلو ځلو منځګړتوب ختمه شوه. پخوا د دواړو مخالفو کورنیو شپږ کسان پکې وژل شوي. مخالفو کورنیو د خوست ټولو قومونو د مشرانو په مخ کې د دښمني رنګ کړه او یو بل ته د دوستۍ غېږې ورکړې. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د حاجي دمساز او حاجي اول خان کورنۍ ترمنځ زیاته دښمني د ګر سوداګریز کاروبار په وخت کې رامنځته شوې وه، او د جرګمارو په وینا په یاده موده کې شپږ تنه د دواړو کورنیو هغه د خبرې او کار سړي وژل شوي، او له دې سربیره دواړو لورو ته پکې ډېر زیات مادي تاوانونه هم رسېدلي ول. د حکومت د اجرایه رئیس لوی سراکار غازي نواز تني ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کورنیو روغ جوړې د نورو دښمنیو د پای ته رسېدو لپاره دروازه پرانسته.
د جاورې حسابې وي چې هغې حسابې په وجه باندې تقریبا دغې کې شپږ کسان وژل شوي وي او څه تعداد زخمیان وي، او هر حالاتو کې به دی د مرګ یو بل په قتل کول په انتظار به وي. او خوشبختانه چې دا کار وشو، د دوی دغه غټه ژوره دښمني په دوستي بدله شوه. هغه بدۍ هغه دښمنۍ چې په متاسفانه په خوست کې د خلکو په منځ کې شته، د هغې دپاره د سولې دپاره یو دروازه خلاصه شوه.
د دې سوري یو تن منځګړي حاکم ولي تني د شوي روغې جوړې په اړه داسې ویل:
مړم په مړې ولګول، یو زخمی وای زخمی، یو نیم لاک روپۍ ورکړی، یوم په سو ورکړه، بس اچھی سبھی چپمان
دیو. جانب مشر حاجی دمساز پدی بدی کې د وژل شو کسانو نمونه اخلي، وای چې د قومونو د پیوستون شورا د مشرانو په منځګړی توب دښمنی ختم شوه.
زیرګول یو بس زیرګول یو مدرس خان د دموګر طرف وي، کېدې د طرف یو وزیر یو شرمامد یو اصل خان د بل جنبی طرف وي، دا په شهادت ورسدل. دا نه د قومونو په پیوستون
د بل جانب مشر حاجی اول خان هم پر روغه جوړه خوښي څرګنده کړه، او له هغو کسانو چې تر اوسه یې په خپلو منځو کې دښمنۍ شته وغوښتل چې دښمنۍ او مخالفتونه دې ختم
کړي.
یاد دیوی لپخوانه د پولی په دواړو غاړو کې د دښتو غرونو او نورو مسلو پر سر د خلکو کلو او قومونو ترمنځ یو شمېر خپلمنځي دښمنۍ موجودې دي، چې د کتونکو په وینا دا دښمنۍ او مخالفتونه ډېر کله د ناکراریو لامل هم شوي. خو تر اوسه د افغان حکومت له لوري د دې ټولنیزې او اوږدې ستونزې د اساسي حل لپاره د پام وړ اقدامات نه دي ترسره شوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
جنگ
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا خوست د امر اختیار ریاست چارواکی وی چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلدون کې دوه کلن پروګرام کې به دا ځل د هغو نجونو ګډون ته لومړیتوب ورکوي چې په اطرافو کې اوسیږي، او ژمنه یې وکړه چې له فارغېدو وروسته به د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي. په دې اړه لسیمې لنجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا ځل په خوست کې د اومې دورې د نرس قابله او د روزنې دوه کلن پروګرام کې د ګډون لپاره هغو نجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د اطرافي سیمو وي، هلته استوګنه ولري، او دا ژمنه وکړي چې تر فارغېدو وروسته به په خپلو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نرس قابله کې په اومه دوره کې به 8 نجونې زده کړې وکړي. خو د شمولیت په ازموینه کې خواوشه 300 نجونو چې 12 ټولګۍ بشپړ کړی برخه واخیسته. د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزي آزاد رادیو ته د دې پروګرام مخه په دې توګه څرګندې کړې.
د دې هدف دا دی چې موږ په جمعیه کې د مور او د ماشوم مړینې کچه رټی ټکړای شو. د خدمات په خوا داسې و چې په مراکز کې به نسبتا هر څه ته خدمات عرضه کېدل، اطراف د دې خدمات نه بې برخې پاتې شوي وي. نو د دې مور او ماشوم مړینه د نړۍ په کچه د افغانستان ملک چې و دا تقریبا په ټاپ یا په اواله مملکتې کې ته ډېره زیاته د مور او د ماشوم مړینه لرله.
د عامې روغتیا د سرپرست رئیس په وینا د افغانستان په کچه د شته احصایو له مخې 14 کاله وړاندې د ټول هیواد په کچه 450 تنې نرس قابله ګان وي، چې د مسلکي قابلو دا شمېره اوس 5000 ته پورته شوې. خو د دوی په خبره د افغانستان نفوس ته په کتو 11000 نرس قابله ته اړتیا موجوده ده. د سورایا په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حسنزیو د لیسې زده کوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی هیله وښوده، که چیرې نوموړی د پروګرام ته بریالی شي نو په خپله ولسوالۍ کې دنده اجرا کوي او د مور او ماشوم د ژوند د خوندیتوب لپاره به خدمت کوي.
انشاءالله په هر ولسوالۍ خوندي راغلي او دا هلته مسلکي زده کړې وکړي کېدای شي هغې ولسوالۍ کې ډېره د مړینې کچه راټیټه کړي، ډېرې د میندې ژوند وژغوري، او کېدای شي هغې سره ډېره مرسته وکړي. ډېرې ولسوالۍ د مرکز څخه لرې د هغه مرکز
د خوست ولایت شورا استازی اصغر اکاخیل یاد پروګرام ګټور بولي او غوښتنه کوي چې پروګرام د وغځیږي او د شامل نشمېرده هم ډیر شي.
غوښتنه کوو نور هم چې او پرله پسې شي، ځکه ضرورت لرو مونږ په ولسوالۍ کې. ډېرې لرې ولسوالۍ دي چې هلته د مور او د مړینې کچه زیاته ده، باید دا پروګرام نور هم لوړ شي، نفر هم زیات شي.
د روغتیا د برخې د چارواکو په وینا نږدې یوه نیمه لسیزه وړاندې په افغانستان کې په هرو 100,000 مېرمنو کې د پر مهال خواوشه 1400 خزو ژوند له لاسه ورکوه، او اوس مهال د روغتیایي خدمتونو په ډېرېدو د مړینې یاد اندازه 308 تنو ته راټیټه شوې. خو لا هم روغتیایي کارکوونکي په دې برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو په ملاتړ په دې هڅه کې دي چې شته ارقام نور هم راکم شي.
په دې خبري سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل. د امریکا پوځ په افغانستان کې به له بحث او څېړنې وروسته وضعیت ارزه کوي او له هغې وروسته به پریکړه کوي چې څومره عسکر له 2018 کال وروسته هم په دې هیواد کې پرېږدي. د افغانستان سرحد ته نږدې تاجک او روسي سرتیرو پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې اړه مو هم په همدې خبرونه کې رپورت واورېده. د اروزګان په دیراو دولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې، او ویل کېږي چې که وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم موجود دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته د هند په کلکتې کې له سریلانکا سره د شل اووریز جام په سیالیو کې مهمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبغاړي وایي د دې لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی لري.
تصویرنا جوڑو مستا زپ تصور کے تصویر